د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې ز هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره ډیره پریوش مې سمېزو موضوعات او رپورټونه او هم د سیمې په اړه د پاکستان او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي درورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار بوریوال کاکړ.
نمړی د مهم خبرونو سر ټکی د پېښور په هیات آباد کې ځانمرګي بری یو پولیس وژلې او څلور نور یې ټپي کړی دي. د شمالي وزیرستان میرالي تحصیل ته د ایدا قبیلې د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده او هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرنۍ لاسوهنه نشته بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دننه دي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور په حیات آباد سیمه کې نن د فرنټیر ریزرو پولیسو پر مشر ملک طارق ځانمرګ برید شوی دی. د کینټ پولیسو مشر رانت عمر فاروق مشال رډیو ته وویل چې دا ځانمرګ برید و په کوم کې چې یو پولیس وژل شوی او د ملک طارق په ګډون څلور پولیس ټپي شوی دی. د ویل چې ځانمرګ پر موټر سایکل سپور او ځان یې د ملک طارق له موټر سره ټکر کړ. تحریک طالبان پاکستان د دې پېښې پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان میرالي تحصیل ته د ایدک قبیلې د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده. د نوم لیکنې د بهیر لپاره حکومت د ایدک قبیلې پر کسانو مشتمله لس کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. دوی وایي هڅه کوي چې تر روژې وړاندې د یادې قبیلې نوم لیکنه وکړي او هغوی خپلې سیمې ته ستانه شي. د یادې کمیټې یو غړي ملک نظر نن مشال راډیو ته وویل
میر دا پولیټیکل ای ډیر شکر یاد کوي چې میر ته دا اختیار روکو چې تو ته خپل داها اندراج کوي او توس په دغه په درې می دا درې درې نیم زره میر اوره دا ها کی اندراج میر دا کوشش تا چې رام مختار غلیه دا ډیر سخت ګرمې دو چې میر زر لوړ شي.
د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یوه کال راهیسې د پاکستاني پوځ د روانو عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره شوي چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشتي. هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرني لاسوهنه نشته بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دي. دا خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. د ویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي.
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے؟ میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا.
منگولی پنور خلق کو تورونه ولګو زب بالکل پر بلچا تور ونه لګم او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدونکو هدفي وجنو پاړه. هغه ځکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګان خبروي، هم د کوټه د خار په باچا خان چوک منان چوک د وزیر اعلی او گورنر له کور سره پډا غوي چې هزارګان مونږ وجنو.
دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی دوی ورځې وړاندې وویل په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري. خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر رحیم زیارتوال بیا تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه داسې معلومات نه دي ورکړل شوي چې هلته د هند لاسوهنه ثابته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې څوارلس دولت مخالف وسلوال وژل دي. د یاد وزارت لخوا بېګاه خپره شوې خبر پاڼه لیکي چې دا عملیات په ننګرهار، کندوز، بدخشان، کندهار، زابل، روزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس کې شوی دي. خبر پاڼه لیکي چې د دې عملیاتو پر مهال نه وسلوال ټپي شوي هم دي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د مذهبي سختدریزۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېره ورځ په استانا کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګرې ته د وینا پر مهال نور سلطان نظربایوف وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سختدریزۍ ځای نسته. نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید پای ته ورسول سي. د زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه رد سي. نور سلطان نظربایوف د نړۍ د مشرانو کانګره او روایتي مذهبونو په نامه فورم په 2003 کال کې د دې لپاره جوړ کړی و چې قزاقستان نړۍ ته د یو پرمختللي او زغم لرونکي هیواد په توګه وړاندې کړي. په دې کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سیاستوال، مذهبي مشران او نور عالمان ګډون کوي. امریکای ولسمشر بارک اوباما عراق ته د 450 نورو پوځیانو د لیږلو منظوري ورکړې ده. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې دا پوځیان به د انبار صوبې په یو مرکز کې د دې لپاره ځای پر ځای سي چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګېدونکو عراقیو ځواکونو روزنه او لارښوونه وکړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم ویل شوي چې ولسمشر اوباما امر کړی چې عراقي ځواکونو، کوردي پیشمرګه ځواکونو او د عراقي حکومت تر قمانده لاندې قبایلي ملیشو ته دي د مهمو سامانونو او موادو ورکړه ګړندۍ کړل سي. بیان زیاتوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدر علي بادي د وړاندیز او د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د سلا مشورې په رڼا کې کړې ده. عراقی چارواکی وای موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه وژلې دي. د پولیسو چارواکو د نومنه اخیستلو په شرط ویلي چې ځن وژونکي تیر ورځ په چاودونکو موادو بار موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ چې درې پولیس او درې موګړي پکې ووژل سو. د دغو چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان نور ټپي شوي هم دي. روغتیایي چارواکو د زیان پخلی کړی دی. تر اوسه چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. او رستی خبر د لوبو، د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د 2013 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له شام سره کوي. دا لوبه به د کابل پر وخت د ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې پیلېږي. د فوټبال نړیوال فیډریشن په افغانستان او شام کې د نامنیو له کبله دغه لوبې درېیم هیواد ته انتقال کړی دی. افغانستان په ای ګروپ کې د شام تر څنګ له جاپان، سنگاپور او کمبوډیا سره یو ځای شوی دی. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسیوبې لریاز مساخیل اورو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2 روپې 15 پیسې غستی کیږي او 2 روپې 70 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 155 روپې 15 پیسې او 158 روپې، یو یورو په 115 روپې 65 پیسې او 114 روپې، د سعودي عرب ریال په 20 روپې 25 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې او 30 روپې 15 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپې 1 پیسې او 1 روپې 2 پیسې، او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپې 240 اتیا غستل کیږي او 203 اتیا خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو او پېښور کې اسمان شین وي، خو کوټه کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.5 او 15، پېښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 3.5 او 8 درجې پورې وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. نن سهار د خیبر پختونخوا د مرکزی ښار پېښور په حیاتآباد سیمه کې د پولیسو یو افسر پر ګاډي ځانمرګې برید شوی چې د پولیسو یو سرتېره پکې وژل شوی او د هغوی د افسر په شمول 4 نور پکې ټپي شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په جنوبي ښار بنو کې میشت شمالي وزیرستان د ایدک قبیلې کډوالو خپلو کورونو ته د بیرته ورستنولو لپاره د هغوی د نوملیکنې چارې پیل شوي. د دغه قبیلې یو تن خوښ دی چې خپل کور ته ستنېږي، وایي چې د خپلې سیمې په امن کولو کې به له حکومت سره مرستې کوي. بلوچستان په کوټه کې د شیعه هزارګانو مشرانو پر غوی د هدفي بریدونو ذمہوار بهرنی استخبارات نه، بلکې په همیات ښار کې فعالیت ځینې مذهبي ډلې ګرځوي. د بلوچستان د اطلاعات وزیر بیا وایي د امنیتي ادارو ته د صوبې د امنیت ټینګولو لپاره په زغرده ویلي دي.
موږ ډیر په سختی سره د هدایت ګورنمنت په توګه ورته کړی دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانې ډیر کوټلي ګامونه اخلي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په یو جیل کې پرون د هغه هیواد یو داسې وګړی په دارو جوړول شو چې ویل کیږي د یو چا د وژنې لپاره د تورن پیژندل کېدو پر وخت یې عمر له 13 کالو کم و. د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي د هیواد د قانون تر مخه د مجرم ګرځول شو ماشومانو قضیې باید ځانګړي عدالتونه فیصله کړي.
خصوصی کورس پہ دے ماشومان اور پارا خود لو سپورٹ سپورٹ پاکستان کی سنگل خصوصی کورس میں جوڑ شو
جوش میں نور رپورٹوں ہم ہو رہی لمشال ریڈیو سروس. رازو بلنی رپورت د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور په هیاتباد سیمه کې نن سهار د صوبې د پولیسو د افسر پر گاڑی شوی ځانمرګي برید کې د پولیسو یو سرتیری وژل شوی او دغه افسر په شمول څلور نور پولیس ټپي شوی دي. د پیښې په اړه له پیښور د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورت راکوي.
نن سهار پیښور حیاتآباد فیز 5 کې د ایف آر پی یا فرنټیر ریزرو پولیس د امنیتی ځواکونو مشر ملک طارق په ګاډی باندې ځانمرګي برید شوی چې پکې د پولیسو په وینا یو اهلکار مړ او د ملک طارق په شمول څلور نور اهلکار ژوبل شوي دي. په پیښور ښار کې د پولیسو یو مشر ایس پی کینډ رانا عمر فاروق مشال لیډو ته د ټلیفون د لارې وویل چې پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې د فرنټیر ریزرو پولیس مشر ملک طارق سره د نورو اهلکارانو د کور نه دفتر په لور را روان وو. دوی ویل چې برید کوونکي او ځانمرګي برید وو، موټر سایکل شور او د ملک طارق گاڑی سره ځان و جنگولو چې په نتیجه کې یو اهلکار مړ او څلور نور ژوبل شوي دي. دوی ویل چې ژوبل شوي کسان د پیښور حیاتآباد میډیکل کمپلیکس او سی ایم ایچ ته طبي امداد لپاره وړل شوي دي. ایس ایس پی عمر فاروق زیاته کړه چې د ملک طارق گاڑی په مکمله توګه تباه شوی دی او د هغه حالت هم سخت دی. د پیښې وروسته پولیسو په نښه شوي گاڑی او غیر چاپیره سیمه واقع کې اخیستره او پلټنې پیل کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د میرعلي د ایدک قبیلې د خلکو چې دا مهال د خیبر پختونخوا په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي، خپل کورونو ته د ورستنولو لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل شوې ده. د یادې جنسي پولیټیکل انتظامی دغه کار لپاره د یادې قبیلې د لسو مشرانو یوه کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټې غړي وایي هڅه کوي چې د 50,000 خلکو د نوملیکنې پروژه زر تر زر بشپړ کړي. لسیم پرې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورٹ راکړي.
شمالی وزیرستان میرعلي تحصیل ایدک قبیلې د واپس ستنېدو لپاره اندراج یا نوملیکنه شروع شوې چې د هغې لپاره حکومت د ایدک قبیلې مشرانو لس رکنی کمیټي جوړه کړې. دغه کمیټي چې ورسره د سکولونو استادان هم دي، د ایدک قبیلې کډوالو نوملیکنه کوي. دوی وایي هڅه یې ده چې د روزې نه وړاندې ایدک قبیله چې قریبا 50,000 پورې آبادی لري نوملیکنه یې پوره کړي او واپس ستانه شي. پولیټیکل انتظامیه دا ځل د نوملیکنې یا اندراج لپاره د ایدک قبیلې خپلو مشرانو ته اختیار ورکړی چې د واپس ستنېدو خاندانونو دوی په خپله اندراج او تصدیق وکړي. د ایدک قبیلې نه تعلق لرونکي حضرت علي وایي دوی د واپسي په اعلان او اندراج خوشحاله دي او دوی هلته تعلیم او ترقی غواړي.
دا کیم رجسٹریشن چې شریدا په دې باندې میډ ایدا کې کوم چې کیم دا دا ټول خوشحالي او ان شاء الله میش چې لوړ شي میر به ازي امن رو والی او مخ شامیر دې حکومت سره زبردست شګړې کړې دي او ان شاء الله اندا به میر د خپل ځون دفاع کی سہولیات دا وړي چې زبر خپل په پرایویټ سکول شه ټیچر یې می سره چې کیم دا تعلیم ډیر لون دے دو چې دا مخ شه لوړ شي ځکه چې دې فیوچر چې کیم دا شاندار وي او ان شاء الله میر په شه طریقہ باندې هسپتالی نه او سکولی نه وازی وی چې میر خپل ورکه ته تعلیم مېر کی چې دا میش کیم حالات چې دا میش چینج کی.
د میرعلي تحصیل خدی کلی اوسیدون کې خدام الدین وایي دولت باید د میرعلي تحصیل نورو کډوالو د واپس ستنېدو لپاره هم زر تر زره طریقه کار جوړ کړي.
کوم رجسٹریشن شریدا په دې باندې میش ډیر خوشي او میش نه لګا د خوشي غار پکی او میش د مطالبه دا ونه چې دا کده ایدا کې کوم خو د آزاد کړو میش ته لګا خپل وطن آزاد کچې میش په خوشحالي سره لوشي پر امن نوی وزیرستان ته چې میش لوشي.
ملک نظر چې د ایدا کډوالو اندراج لس رکنی کمیټه غړي دي مشال ریډیو ته وویل درې ځایونو باندې نوملیکنه شروع کړې او هڅه کوي چې زر تر زره دغه نوملیکنه پوره کړي.
دا درې درې نیم زره میره ورته دا حاکی اندراج میر دا کوشش تا چې رام مختار غلیه دو ډیره سخته ګرمې دو چې میر زر زر لوړ شي.
دا یادونه ده چې د قبیله شمالي وزیرستان کې د عملیاتو شروع کېدو په وخت هم سیما کې د خپل خاورې امنیت ساتلو په بنیاد پاتې و، خو وروسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول او میرعلي تحصیل دا وړو دغه اوله قبیله ده چې واپس واستانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
اوریدونکو په بلوچستان او په ځانګړي توګه د دغه صوبې په مرکزی ښار کوټه کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې بیا زیاتې شوې دي چې پکې زیاتره د هزاره ټولنې غړي په نښه کېږي. هزاره مشران وایي کومې مذهبي ډلې چې دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې دا چې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناوې هم کوي. دا له هغه وروسته چې د بلوچستان د کورنۍ او چارو وزیر سرفراز بگټی دوه ورځې وړاندې وویل په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري او دا چې دوی په دغه تړاو ځینې کسان نیولي هم دي. بوروال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هدفي وژنو تازه پیښه د تیرې یک شنبه په ورځ وسوه چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شو. په دې پیښه کې وژل شوي 15 واړه کسان له شیعه مسلک سره اړه لرونکي هزاره ټولنې غړي وو، کوم چې په بیا بیا په داسې پیښو کې په نښه شوي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بگټی تر دې یاده پیښه وروسته وویل چې په هدفي وژنو کې لاس لرونکي کسان یې نیولې دي. ده وویل په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د بهرنیو استخباراتو لاس دی، خو د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره دا نه مني چې ګواکې د دوی په وژنو کې دي د بهرنیو استخباراتو لاس وي. دی وایي کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنو کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. عبدالخالق هزاره وویل
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے، میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا۔
منگول پنور خلق تور نہ لگو زب بالکل پر بلچا تور نہ لگوم او ہغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدون کو هدفي وجن پاړه هغه زکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګان خبروي، هم د کوټه د خار په بچا خان چوک منان چوک د وزیر اعلی او گورنر لکور سره پډا گوي چې هزارګان مونږ وجنو.
عبدالخالق هزاره زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې دومره کمزوري نه دي چې د کوټي غوندي په وړکوټي شار کې دي هدفي وژونکي ونه نیسي. اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت د داسې کسانو یا ډلو د مخنیوي لپاره څه کوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر رحیم زیارتوال مشال راډیو ته وویل چې دوی هم په سیاسي او هم په حکومتي توګه د هر ډول ترهګرۍ مخالف دي. دوی وویل د حکومت لخوا امنیتي او استخباراتي ادارو ته ویل سوي دي چې په کوټه کې د قیدونکو هدفي وژنو په اړه رپورټ وړاندې کړي. دوی وویل
زموږ په صوبه کې چې دا کوم کار روان دی د دې کار په حواله باندې موږ ډېر په سختي سره دې واره هدایت ګورنمنت په توګه ورته کړی دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانې ډېر کوټلي ګامونه اخلي او سپیشلی به دغه کار کوي چې دا کوم څوک د انټلیجنس کوم نظام دی د دې نظام دننه دا خلک ولې په دې کامیابه شي چې هغه راشي داسې ټارګټ کلینګ وکړي او بیا دوی ووځي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال او شنونکی شهزاده ذوالفقار وایي د کوټي ښار داسې نه دی چې د امنیتي او استخباراتي ادارو تر وس دی وتلی وي. د ویل داسې ښکاري چې په ښار کې د امنیت ساتلو لپاره د امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس اغیزمن پلانونه نشته. د زیاته کړه
د پولیس یو رول وی په شار کې او په سوسایټي کې هغه خبر دی چې څو خبر دی چې کوم علاقې کې چې دی سره روان دي سن دي روان واقع اوسو درې میاس بعد بالکل مجدا کنفیشن ورکولې سو پولیس ته ایس پی ته څو ډیر وخت درې میاس بعد رالی یو پله پسې چې دا دغه وکړي 12000 پولیس والا دا کوټه کې ستا نو هغه دا 8 پوینټ لس پوینټ شل پوینټ
دا یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې هدفي وژنې او د ترهګرۍ نورې پیښې دوام لري په کوم کې چې تر اوسه په سوونه کسان وژل شوي دي چې زیاتره یې هزاره ګان دي. د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د صوبې تیر حکومت هم د ګورنر پراج له دې کبله بدل سوی وو چې په پرله پسې توګه په کوټه کې پر هزاره ګانو خونړي بریدونه سوي وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
لاغه ورسته چې په پاکستان کې د مجرمانو د مرګ سزا پر عمل کېدو لګول شوی بندیز لری کړل شو په هغه هیواد کې د هغوی د اعدام لړۍ پیل شوی. پرون چهارشنبه په پنجاب صوبه کې آفتاب بهادر مسی نوم یو تن ته پانسی ورکړل شوه چې په اړه یې ویل کېدل چې د قتل په تور سزا ورته په 15 کلنۍ کې اورول شوی وه. دې ته ورته قضیه د شفقت حسین په نوم دی یو بل کس ته چې د مرګ سزا یې 4 واره ځنډول شوې ده. دا چې په پاکستان کې د داسې کیسونو پاکله د قانوني چارو پوهان څه وایي دا به د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې وورو.
په پاکستان کې د شروع په ورځ آفتاب بهادر نومي تن ته د 3 کسانو د قتل په جرم د 5 سزا ورکړل شوه. آفتاب بهادر چې یو عیسایي و په 15 کاله عمر ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. بلخوا په پاکستان کې شفقت حسین نومي کس ته تیر کال د پانسي په سزا اورولو هم لانجه رامینځته شوې ده چې د یو ماشوم د تختونې او وژنې په جرم یې د پانسي سزا څلور وارې ځنډول شوې ده. د هغه کیسونه دي چې د جرم په وخت د مجرم عمر کم وي. دا چې آیا په پاکستان کې د قانون له پلوه داسې کسانو ته سزا ورکول جایز دي که څنګه، د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی وایي
کم قانون چې دوی په 2002 کې جوړ کړی دی نو په هغې کې ضمانت کې د هغه سره رعایت کیدی شي او چې دا ثابته شي چې ده جرم کړی دی او خاص کر داسې جرم چې د هغې سزا د مرګ سزا وي نو بیا خو بالکل سزا هغې له ورکړ کېدی شي. حالانکه هغوی دا ویلي دي چې په کار ده چې جوینایل ته نیمه سزا ورکړی شي، خو هغه د جرم د نوعیت سره هم تړلې خبره ده.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ یوې غیر سرکاري ادارې سپارک یو چارواکي جانزیب خان وایي کسان په پاکستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره قانون جوړ دی خو تر اوسه په سم ډول عملي شوی نه دی.
جوینایل جسټس سیستم د آرډیننس دغه مطابق هر افندر دی کنه چې دغه عمر د 18 کالونو کمی نو هغه ته لکه پانسی نشته. چې کم قانون سازی شوی ته موږ غواړو چې هغه باندې دی لکه صحیح هغه باندې دی عمل درآمد شي. خو اکثر ابهام په دې باندې چې اکثر لکه چې میډیکل رپورټ یې دی کې عمر یوې برت سټیشن کې مختلفي نو خو حکومت کم قانون دی خو ډېر کلیئر دی چې د قانون مطالب چې لکه خصوصي کورس پي د دې ماشومانو لپاره خو د اوسه پورې لکه ټول پاکستان کې یو سنگل خصوصي کورټ نه جوړ شوی.
لطیف افریدی وایي که عدالت په داسې کیسونو کې د پانسي سزا اورولي وي او روغه د ولسمشر بخنه او یا د سپریم کورټ مداخلت ونه شي نو بیا دغه سزا غیر قانوني او غیر آئینی نه وي.
چې اخیری سپریم کورټ داسې کیس اوري نو دا تاسو کې چې د څومره کال تیر کړی وي نو چې دومره ډیر وخت تیر کړی وي نو سپریم کورټ بیا چاله د مرګ سزا نه ورکوي او کله مرګ سزا ورکړي شي وي نو هغه رقم کې عمر کې دي چې دغه چې دا کې چې دغه پاغه سزا کې وشمارل شي او چې هر څومره وخت تیر کړي او سزا یې معاف نشي نو بیا سزا ورکول نه غیر قانوني او نه غیر آئینی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال په دسمبر کې د پېښور په سکول تر برید وروسته حکومت د مرګ په سزا لګیدلې بندیز پورته کړ چې تر اوسه 153 کسان پانسي شوي دي. د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو
تاندې هلی
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
اوریدونکو د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په خپل یو رپورت کې وایي په پاکستان کې د مزدور کار ماشومانو د حقونو لپاره هغه رنګ چې لازمه ده قانون سازی نه ده شوی. بلخوا په هغه هیواد کې د ماشومانو د حقونو ادارې بیا وایي چې په دغه لړ کې تر ټولو کم کار په بلوچستان صوبه کې شوی دی. په دغه تفصیل لرو د فرخندې اسد په رپورت کې.
یونیسف 13 میاش په خپل یو رپورت کې ویلی بو په پاکستان کې قانون د هغو ماشومانو د حقونو د خوندي کولو لپاره پوره نه دی چې په بازارونو کارخانو او یا نورو ځایونو کې کارونه کوي. بلخوا په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې بیا وایي په بلوچستان صوبه کې په دې اړه تر ټولو لږ کار شوی دی. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارې سیو دی چلډرن یو کارکوونکی ارشد محمود وایي د نورو صوبو په مقابل کې په بلوچستان کې د عدالتسم بدلون وروستو د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د قانون په برخه کې کار نه دی شوی.
د اتلسم آئینی ترمیم لپاره صوبایي سطح باندې هم قانون سازی شوی ده په دریو صوبو. د وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازی نه شوی او دغه فیډرل قوانین دا لاګو دي.
د یونیسف په دغه رپورت کې دا ویل شوی دی پاکستان 15 کال مخکې په 2000 کال کې ویلي وو چې دغه هیواد به د ماشومانو نه جبري کار اخیستل ختموي ولی تر اوسه یې خپل دغه لوه سرته نه دی. د کوټینا خبریال سید علی شاوای په صوبه کې سناسه درویش لکه ماشومان له سکولونو بهر دي او په دغو کې زیاتره مزدوریانی کوي.
د دې صوبه چې کوم مشر وزیر دی ډاکټر مالک بلوچ هغه بارها دا خبره کړې ده چې په دې صوبه کې درویش لکه بچان هغه د سکولانو سره د باندې دي. د اکثره بچان دا دي چې دلته مشقت کوي، مهنت کوي، مزدوري کوي یا داسې بچان هم شته چې هغه د بیرحروي شکار دی ځینې ماشومان په نشو باندې اخته دي خو تر اوسه پورې ایالت چې کوم حکومت دی هغه په دې کې نه دی بریالی شوی چې دلته داسې یو قانون سازی وشي.
بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي اسمبلی او د افرادي قوت او د مزدورانو د حقونو په اړه د حکومتي کمیټې یو غړی منظور احمد کاکړ وایي دوی په دې لړ کې د مزدورکار ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره په یوې پالیسۍ او قانون کار پیل کړی دی.
هغه بچیان چې په مختلفه ګیرج کې کار کوي یا په سکول کې فوډولای نو باقاعده سوشل ویلفیئر دی او بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن دی دا ټوټل پر دغه باندې کار کوي او لګیا دي او په مختلفو علاقو کې سیکنډ ټایم د دې کلاسونه شروع دي او هغه بچیان د پاره چې دغه پالیسی جوړه شوې ده او پر هغه باندې کار شروع دی بلکې زه په خپل پر هغه باندې په ټایمینګ چاپم ومه.
یونیسف په پاکستان کې د مزدورکار ماشومان په اړه په خپل رپورت کې دا هم وایي پاکستان له 215 کال وړاندې چې د ماشومان د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کوم لوزونه کړی وو په هغه کې یو هم سرته نه دی رسولی او باید د قانون د جوړولو سره سره دغه هیواد د قانون عملي کولو ته هم پام وکړي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته یې
خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادا کوي چې د هغه صوبې په حکومتي ادارو کې درغلۍ او بډې رشوتونو ختم کړي د اقتصادي چارو پوهان وایي د اداري فساد د لمن زوړلو د حکومت غیر واضحه پالیسیو په خیبر پختونخوا کې د پرمختیايي کارونو عملی کېدل اغېزمن کړي دي. د دې پوهانو په خبره هم دا لامل دی چې حکومت نه دی توانېدلی چې د صوبې ترقیاتي بجټ پر وخت او سمه توګه ولګوي. د منور شاه رپورټ اورو.
ټاکل شوې چې را روانه هفته به د 2015 او 2016 کال مالی بجټ لپاره د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کیږي خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې موجوده صوبایي حکومت په خپل دوه کلنې دوره کې د بجټ په پوره پوره خرج کولو کې ناکام شوه چې له وجې یې د دې صوبې د پرمختګ کارونه متاثر شوي دي. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال اسماعیل خان په دې حق لوي
پروسه کال هم تقریبا 85% بجټ استعمال شوی او نور پیسې لګ شوی او هم تر اوسه پورې چې کم نن معلومات دي داغه تر مخه اوسه پورې د اصل عرب روپو چې کم ډیولپمنټ ترقیاتی بجټ او هغه کې 5.5% تر اوسه پورې بجټ استعمال شوی دی. صوبایي حکومت دا دویم کال دی دا روان دی چې دې خپل بجټ پوره طریقې سره استعمالوي نشي.
په صوبه کې د پرمختیايي کارونو لپاره ایښودل شوی بجټ یا پیسې په مکمله توګه استعمالولو کې صوبایي حکومت سم مشکلات لري. په دې اړه د اقتصادي چارو پوه محمد علي وویل د درغلیو د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت پالیسي ډیره پیچلې ده چې په نتیجه کې یې جایز او شفاف ترقیاتي کارونه هم د ځان ښکار کیږي.
پیټنۍ کله حکومت جوړ کو پکې پکې هغه سر نوي اصلاحات چې هغه انټروډوس کړو چې هغه اسپیشلی چې کوم دا ټینډر پروسس دی هغه کې شفافیت راوستو لپاره یا چې کوم د کمیشن او د رشوت په حساب چې کوم پیسې هغه ستې کیږي هغه د مخنیوي لپاره نوې سیستم انټروډوس شو. نو یو خدا وجه و چې د نوي سیستم د وجه هم سپینډینګ چې دی دا سلو دی. باقي دې نه علاوه چې کوم بنیادی مسله دا غدا ده چې څومره هم چې سرکاري ډپارټمنټس دي د ملازمینو تعداد تو ګوره خو خو زیاتیږي روز په ورځ خو دغه چې کوم آوټ پټ دغه چې کوم خدمات دي د عوامو لپاره دغه باندې چې دغه هغه شانته وده نه کیږي.
په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې به د خپلې واکمنۍ دریم بجټ هم وړاندې کړي آیا دا وار به موجوده صوبایي حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره مختص شوي پیسې سل په سله خرج کولو کې بریالي شي او که څنګه؟ په دې پوښتنه اسماعیل خان وایي
زما خیال دی چې دا ډیزل خو چې شوی وو نو هغه هم موږ په دې باندې خبر هم پیدا کړو چې یاره حکومت په دې پیسو په استعمالولو کې ناکام شوی دی. خو هغه وخت چې دومره پام نه کړو اوس دا بینک په بینک ځلو شو سرخدار چا پام دی
او حکومت هم د فشار دلان راغلی ځکه چې بار بار دغه کلریفیکیشن او وضاحتي بیانونه جاری کړي. نو زه داسې فکر کوم چې دریم کال د بجټ چې کوم دی د یوټیلایزیشن د استعمال په باره کې به دې زیات د احتیاط نه کار اخلي او کوشش به دغه کړي چې دا پیسې په صحیح توګه باندې زر استعمال شي.
د اقتصادي چارو سیړونکي وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ته پکار دي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره داسې تګلاره جوړه کړي چې ساده او موثره هم وي خو د صوبې د پرمختګ د کارونو په لاره کې مشکلات هم رامخې ته نه کړي.
د منور شاه رپورټ په اوریدو 12:30 بجې شوریدونکو لبوریوال کاکړه لنډ خبرونه اورو.
د پېښور پایتابات سیمه کې نن یو ځانمرګي برید دوه پولیس او یو عاموګړی وژلی دی. دا برید د فرنټیر ریزرو پولیسو پر مشر ملک طارق سوی دی. تېر کال طالبان پاکستان د دې پېښې پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان میرالي تحصیل ته د ایده قبیلې د ستنېدو لپاره د نوملیکلو لړۍ پیل شوې ده. د نوملیکنې د بهیر لپاره حکومت د ایده قبیلې پر کسانو مشتمل لس کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. دوی وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره وړاندې تروژه وړاندې د یادې قبیلې نوملیکنه وکړي او هغوی خپل سیمې ته ستانه کړي. هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرنۍ لاسوهنه نشته بلکې قاتلان په کوټه کې دننه موجود دي. دا خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبې په ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړه. ده وویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیا ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. امریکای ولسمشر بارک اوباما پریکړه کړې ده چې 450 پوځیان عراق ته ولېږي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنیست تېر ورځ په واشنگټن کې وکړه. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدر البادی د وړاندیز په رڼا کې کړې ده. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د مذهبي سختریزۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېره ورځ په استانه کې د نړۍ د مشرانو 5مې کانګرې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سختریزۍ ځای نشته. ده دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید پای ته ورسول سي. نوموړي زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه ردې سي.
لن خبرونه مولا بوریوال کاکړه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريالې رابی اکرم خان اورو.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې بدنظمۍ دهندلې او انتخابات کله دم ګرځولو په اړه خبرې روانې دي خو بیا الیکشن کولو په اړه خبرې کوونکي د دې نه بې خبرې دي چې انتخابات کولو کې څومره مشکلات وي. ادارې وایي همدغه وجه ده چې چیف الیکشن کمشنر مقامي انتخابات بیا کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر په بیان د غصې اظهار کړی او ویلي دي چې انتخابات بیا کول د ماشومانو لوبې نه دي، د بیا الیکشن کوونکو علاج به کیږي. ادارې په وینا پاکستان تحریک انصاف په مول پنځه سیاسي ګوندونو خیبر پښتونخوا مقامي انتخابات په اړه ویلي وو چې داندې پکې شوې ده او بیا مقامي انتخابات کول باندې د دوی اتفاق هم شوی وو. خو موجوده تناظر کې ټول سیاسي ګوندونو له د سیاسي بصیرت مظاهره کول پکار ده او دا خبره صحیح ده چې بیا الیکشن کول د ماشومانو لوبې نه دي. پکار ده چې د حالاتو په تناظر کې صحیح اقدامات وچت کړی شي او آئینی او قانوني تقاضو خیال وساتل شي. هم په دې موضوع جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات نه صرف متنازع شو بلکې دا معاملې ورس په ورس شدت اختیاروي. حکومتي مفاد په لړ کې خبر داوي چې حکومت او اپوزیشن دواړه الیکشن کمیشن ته د داندې د تحقیقاتو پوره موخه ورکړي او په دې عمل کې پوره تعاون وکړي. مشرق ورسپان خپل ادارې کلی کې د پېښور په حیات آباد کې په یو ورځ د دوه گاډو چټولو او د سړکونو په وارداتونو کې اضافي اولس پریشانه کړي دي. د حیات آباد اوسیدونکو د حکومت نه سوال کوي چې صوبایي حکومت حیات آباد کې د امن او امان صورتحال بهتره او د خلکو تحفظ لپاره د کم خصوصي فورس جوړولو باور ورکړي وو، په هغه کې تر اوسه پورې ولې پرمختګ ونه شو. ادارې وایي حیات آباد کې د پولیسو گشت د نش په برابر دي. د شن پټاڼو کې د پولیسو موبایل او د موټر سایکلو دستې په سړکونو هم نخکاري. ادارې زیاتوي د دلچسپي خبره ده ده چې د کوم خلکو له خوا د حیات آباد په حالاتو د تشویش اظهار شوې دي، اغه خپل وختونو کې په اعلی حدو پاتې شوې دي. نو کدوې په خپل دور کې په دې مسلو توجه ورکړې وي نو نن به د نورو نه مطالبه نه کولې. دا د موجوده اعلی چارواکو لپاره د فکر مقام دي چې په اعلی حدو د کار کولو نه باوجود کدوې په دې مسلو توجه ورنکړه نو ممکن ده چې سبا له دوی هم د نورو نه سوالونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د یو عیسائی کس د مرګ سزا پر عمل کېدو د بشري حقوقو ادارو د اندېښنو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی بیا په افغانستان کې د سکھ مذهب وګړو ته د پیښو ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل به له انیسې اجمل واورو.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د پانسیانو په اړه لیکلي دي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومتي مشرانو مختلفو قیدیانو ته پانسیانې ورکول پیل کړي دي. مقاله لیکي لا وروسته تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. ټایمز د یو قیدی آفتاب بهادر په اړه زیاتوي چې نوموړی د تیرو شاوخوا 30 کلونو راهیسې د مرګ د سزا لپاره په قطار کې ولاړ و چې پرون ورته کوټ لکپت جیل کې پانسی ورکړل شوه. آفتاب بهادر مسیتا په 1992 کال کې د دریو تنو د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوی و. له دې وړاندې د بشري حقوقو یوې ادارې ریپریو مشره مایا فویا ویلي وو چې آفتاب بهادر ډېر په کم عمر کې نیول شوی و، نو باید د ده او دغسې د نورو کسانو د مرګ سزاګانې دي په فوري توګه وځنډول شي. بلخوا د لاور ښار د جیل یو چارواکي ویلي دي بهادر پرون سهار له پانسي نه مخکې جړل او ویلي یې چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګنایۍ لپاره مقالې هم لیکلي دي. دغسې پر انصار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه کسانو ته پانسي ورکړل شوه. یو بل قیدی شفقت حسین چې ورته د پانسي سزا اورول شوې ده. وکیلان یې وایي د شفقت حسین عمر هغه وخت 15 کاله و چې په پولیسو د یو تن د وژنې د اعتراف لپاره فشار اچولی و. په شفقت حسین د یو وکلن ماشوم د وژنې تور د حکومت د ګل په ورځ په څلورم ځل دغه پانسي وځنډوله. بلخوا ایسوسییټډ پریس لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې زیاتره سکان وایي چې دا دم برداشت او نسلي توپیر له وجې ډېری کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. په دا هېواد کې د سکانو په آبادۍ کې ډېر په تیزۍ سره کمی راغلی دی. مقاله لیکي د سکانو د مشرانو په حواله په افغانستان کې په 1990 لسیزه کې د سکانو آبادي د 1,00,000 زیاته وه، خو اوس د دوی نفوس تر 2,500 پورې راکم شوی دی. په افغانستان کې یو 30 کلن سکھ چرن سنگ وایي که حالات بدل نه شول نو سکان په دا هېواد کې نور د اوسېدو جوګه نه دي او که چېرته څوک پکې بیا هم پاتې شول نو هغه به هغه خلک وي چې د سیمې پرېښودو وس نه لري. د چرن سنگ کورنۍ د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې د تیرو شاوخوا 1400 کالونو راهیسې ژوند تیروي. پخوا د هغه د کورنۍ سړي مالداره تاجران وو او د ځمکو مالکان وو. د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو د اقلیتونو اړخته نسلي او مذهبي برداشت کم شو او په 1996 کال کې طالبانو واک ته د راتلل وروسته عدم برداشت یو دولتي پالیسي جوړه شوه. اسوسییټډ پریس د بشري حقوقو یوې کارکونکي هنریار په حواله لیکي د اقلیتونو په اینی توګه د تحفظ باوجود افغانستان حکومت او د عدلیه چارواکو د دې مسئلې حل کولو لپاره هیڅ زیات نه دي کړي. نوموړی وایي چې په افغان ټولنه کې ټولنیز توپیر او د دویمې درجې حیثیت له وجې سکان افغانستان پرېږدي. هنریار زیاتوي کله یې چې هم د ناروا سلوک په اړه حکومت ته شکایت کړی دی زیاتره هغې له پامه غورځولی دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې پرم د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما نیوکه کیږي چې د عراق په اړه تګلاره ناکامه شوې، تمه کیږي چې نوموړی به په هغه هېواد کې د خپل ځواکونو شمیر ورزیات کړي. د عراق په ځینو برخو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضې د ولسمشر باراک اوباما د انتظامي دغې تګلارې په اړه پوښتنې راولاړې کړي چې زیاته تکیه پر هوایي بمبار او پر عراقي ځمکنیو ځواکونو ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
وایټ هاوس د سه‌شنبه په ورځ ویلي امریکا به د عراقي ځواکونو د مرستې لپاره هغه هیواد ته زر نور پوځي روزونکي او سلاکاران ولېږي. د نوو پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره اوباما انتظامیه په پام کې لري چې په انبار صوبه کې چې پکې وسلوالې ډلې میشتې دي یو پوځي اډه جوړ کړي. سربیره پر دې چې پر اوباما انتظامیه نیوکه کېږي چې د عراق تګلارې د اسلامي اورپک لخوا د سیمو د نیولو د بهیر په مخ نیولو کې پاتې راغلي. چارواکي وایي چې په مناسب اندازه د پوځیانو د شمیر زیاتول شاید د اوباما انتظامیه لپاره یو شلاروي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې نږدو کې د عراق رمادي او شام پالمیرا سیمې ونیولې. د اورپک پر ضد د اوباما انتظامیه تګلاره پر هوایي بمبار او پر مځکني عراقي ځواکونو ولاړه ده. د ریپبلیکن ګوند ولسمشري امیدوار ریک پیری ویلي چې دا د مشرتابه ناکامي ده او که چرته د ټولو ځواکونو قومندان وای نو له پوځي مشرتابه سره به په ګډه په 9 میاشتو کې داسې یو تګلاره جوړه کړې وای چې له مخې به اسلامي دولت وسلواله ډله دړې وړې سوې وا. خو د پینټاګون ویاند کرنل سټیون وارن ویلي چې دوی ژمن دي چې د عراق ځواکونه بروزی د ځکه چې د پوینا هغه ځواکونه چې امریکا وار لمخه روزلی هغه ډیره شک کارکردګي شو دلیدا دا وخت په عراق کې 3000 روزونکو او سلاکاران میشتي خو اوس اوباما تنظیمي غواړي چې امریکا ځواکونه رضاکار سنیان هم وروزی دا شان امریکا به د عراق مرکزی حکومت لاري وسلی ویشي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځله
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د عراق دویم سترخار موسل تیر یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش تر ولکې لاندې دی هغه کسان چې په موسل کې خپلوان اوسي وایي کوڅې پاکې دي برېښنا شته امنیت هم شته خو د عراق په دې شمالي ښار کې ژوند یو زندان ته پاتې کیږي د داعش تر ولکې لاندې د ښار کې د خلکو د ورځني ژوند د بڼې په اړه د مشال رادیو د خبري څانګې رپورټ له اجمل ان څخه اورو
احمد چې په بغداد کې اوسې وایي په موصل کې له خپلو دوو وروڼو او دوو خویندو سره هره اونۍ خبرې کوي هغوی ورته وایي چې وضعیت ښه دی خو کار نشته احمد چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم بدل شوی د ازادۍ راډیو عراقي څانګې ته ویلي زما ورور له کوره بهر سي راځي خو هغه سره له دې هم ځان په زندان کې احساسوي د نوموړي په وینا له موصل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې پاخه ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي شي دا سړی به بیرته راستنیږي په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موصل د ښار دننه وګرځي د ښځو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده ښځې نشي کولی چې د محرم پرته له کوره د باندې پخه کیږدي او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پخو په تور پوړونو کې پټه اوسي د نادی په نوم یو مېرمن چې مور او خویندې په موصل کې اوسې وایي د داعش ته یو نوی فرمان له مخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتي مخکې له کوره ووځي نادی چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا رښتینی نوم نه دی وایي د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولی او یوازې په محدودو سیمو کې ګرځنده ټلیفون کار کوي چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي وسوال له خلکو ټلیفون نه اخلي او کارون کې د اسلامي دولت پر ضد د توطئې په تور شکنجه کوي د ازادي راډیو عراقي څنګ سره په خبرو کې نادی چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلواني په موصل کې پاتې دی ویلي کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو موصل ونیو خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي د نوموړي په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله شي په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده دا داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولي او که د کوم لوی یا واړه له خولې دا نوم په تیروتنه هم یاد شي له شکنجې سره مخ کیږي
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د پاکستاني ډان ورسپانې په ولیکنه کې راغلي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي له پاکستان سره د سیمې د امنیت ښه کولو په برخه کې په ګډه کار وکړي د لیکنې تر مخه پاکستان هم باید د نوموړي غوښتنو ته د مثبت ځواب په ویلو سره د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي د لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو
په ډان ورځپاڼه کې زاهد حسین لیکي افغان ولسمشر غواړي طالبان د خبرو میز ته کښېنه وي او د دغه کار لپاره یې د اسلام آباد نه هم د مرستو غوښتنه کړې ده بلخوا سږ کال د طالبانو لخوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې ولیدل شوې چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې کابل چېرته چې سکیورټي د دغه هیواد د نورو برخو په نسبت سخته ده په دغه ښار کې په روان کال کې په وسلوالو حملو کې درنه مرګ ژوبله واوښته بلخوا په شمالي ولایتونو کې هم د امنیت وضع خرابه ده او دا هر څه نه یوازې ولسمشر غنی ته مشکلات پیدا کوي، بلکې ځینې خلک د هغه د طالبانو سره د جوړجاړۍ په پالیسۍ هم سختی نیوکې کوي. بلخوا کېدای شي په راروان وخت کې ولسمشر غنی په خپل هیواد کې د تشدد د پیښو لپاره زیات زغم ونه لري، او ځکه یې پاکستان ته دا ویلي دي چې باید د هغو طالبانو او د دوی د مشرانو خلاف سخت عملیات وکړي چې په پاکستان کې پناوې لري. ولسمشر غنی دا خبرداری هم ورکړې که چیرې پاکستان داسې ونه کړي نو دی به د جوړجاړۍ په خپله پالیسۍ کې بیا بدلون راولي. په افغانستان کې د تشدد د پیښو د زیاتوالي سره په ولسمشر غنی هم دا دباو زیاتیږي چې باید د پاکستان سره د خپل هیواد او د سیمې د امنیت لپاره سنجیده خبرې وکړي، او بیا په هیواد دننه هم په هغه دا دباو زیاتیږي چې د پاکستان سره د طالبانو په اړه سپینې خبرې وکړي. ولسمشر غنی دا هم ویلي د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د طالبانو خلاف عملیات ترسره کړ، خو له دغې سره ځینې وسلوال بیا افغانستان ته اوښتي چې په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه ترسره کوي، او کابل په دې اړه سخت اندېښمن دی. افغان چارواکي دا هم وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا په عملیاتو کې پوځ حقاني ډله پرېښودې، او باید د دغه ډلې خلاف هم عملیات وشي. ورځپاڼه لیکي دا خبره په خپل ځای سمه ده چې ولسمشر غنی غواړي د پاکستان سره پخوانۍ خبرې هېرې کړي او له زړه نه د سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي. نو باید پاکستان هم په دې اړه اوس سنجیده رویه خپل کړي.
یو ناڅاپه درزو شو په سترګو باندې توړه تېره شوه، هېڅ سم نه لیدل، بس دغه مړی مراغ ده. اوس هم هلته دومره پراته دي چې
هر طرح کوي بدرنګ ځکه ده چې د هغه مینه له ژونده سره نسته.
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې اواز دی، عدم تشدد اواز.
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور د بېګنا زامنو تابوتونو ته کښېني، ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور بند کړي.
اور وخت په وخت زیاتېږي، ضرورت دې خبرې دی چې دغه اور څنګه مړ شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري، او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار مشر ویلي د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره په هلو ځلو بوخت دی. سیګار هغه اداره ده چې په تیرو څو کلونو کې د اداري فساد ګڼ موارد له ارکامو سره رابرسیره کړي دي. یو شمېر څېړونکي پر دې باور دي چې که د ملي وحدت حکومت هڅې له اداري فساد سره په سمې خوا روانې شي، افغانستان به د نړیوالو مرستې راجلب کړي. په دې اړه جزئیات اورو د احمد شیبر په رپورټ کې.
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت هڅې د تیرې ادارې په تناسب شي ارزول شوي دي. جینس ډیفنس ونیسي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو په وینا څرګندوي چې وایي داسې ښکاري چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ډېر جدیت هڅې کوي څو له لګښتونو او مالي مرستو څخه څوک ناوړه استفاده ونه کړي. سیګار پر دې ټینګار کوي چې په تیرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شویو ګواښونو ته پاملرنه نه کېده. جان سوپکو د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران د تیرې ادارې په مقایسه له اداري فساد سره په مبارزه کې وستایل. د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکریم حقانیار چې په سویډن کې اوسي وایي که چیرته د ملي وحدت حکومت نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي نو افغانستان به ډېر څه ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دغه یو امید ورکوونکی ده د موږ لپاره او د خارجیانو لپاره، خصوصا د امریکا او د غربي هیوادو لپاره چې دوی هغه پیسې چې پخوا منلې وې اوس بیا په دې باندې فکر وکړي چې بېرته افغانستان ته ورکړي. که بېرته دغه باور راځوندی شي او د افغانستان سره کومک وشي، زه فکر کوم د افغانانو په خیر ده او هم دنیاوال ممکن په دې باندې قانع شي چې هغه پیسې چې دوی پخوا افغانستان ته لېږلې بیا اوس لېږي، بې ځایه نه مصرفېږي.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو پروژو د څارنې لپاره د سیګار اداره جوړه کړه، څو دغه اداره امریکایانو ته ځواب ورکړي چې د دوی د مالیاتو پیسې په افغانستان کې څرنګه مصرفې شي. د حامد کرزي پورې ادارې د افغانستان دننه او بهر د سیګار د ادارې په ګډون دا انتقادونه کېدل چې له اداري فساد سره سمه مبارزه نه کوي، خو اوس د یو شمېر وزارتونو چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته د اداري فساد په برخه کې لومړی ګام د کابل بانک په لور واخیست، او دغه قضیه یې وڅېړله چې بیا یې یو شمېر مجرم پیژندل شوي کسان زندانی کړل.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا پرون د افغانستان په خوست کې د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړو په یو خبري ناسته کې د ملي یووالي حکومت مشران د خلکو غوښتنو ته په نه پاملرنه تورن کړل. دوی وویل د خوست خلکو د تیر کال په ټاکنو کې پراخه برخه واخیسته، خو د حکومت په جوړښت کې د دې ولایت کدرونو ته تر اوسه هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړل شوې. په دغه موضوع د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
خوست ولایتي شورا استازو او د یو شمېر مدني ټولنو او شوراګانو غړو وویل چې تر اوسه هم په دې ولایت کې هغه چارواکي چې په فساد تورن دي پر ضد عمل نه دی شوی، او همدارنګه په مهمو حکومتي دندو کې هم د دې سیمې کدرونو ته ځای نه دی ورکړل شوی. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکړوال د کانفرنس ګډونوالو ته دا مسلې په دې توګه وړاندې کړې.
موږ افغان حکومت مشرانو غږ کوو په خوست کې دي په فساد ککړ کسان ونیسي او د قانون په رڼا کې دي مجازات شي. غواړي چې زمونږ وړ کادرونه په مناسبو پوسټونو کې ځای پر ځای شي. په ولسمشر غږ کوو چې د خوست د پرمختګ په برخه کې دي خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي تحریک مرستیال قومندان دلاور شاول ولس د نوي حکومت نه دا هیله درلوده چې ستونزې به یې حل شي، خو دوی د هرې ورځې په تېرېدو ناهیلي کېږي.
ډېره دې ته مې تمه توقع وه چې انشاءالله د افغانستان د دردمن ولس ستونزې به د دوی په وجود کې حل شي، خو د دوی د وجود نه ورځ په ورځ د افغانستان مظلوم ولس نه ستینځر وتر پیدا کیږي وتر اضافه کیږي.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد داوود وقفي ویل که چیرې دوی د فساد پر ضد روانه مبارزه پرېږدي، نو د هغو وژل شوو کسانو له اخروي مسؤلیت نه به خلاص نه شي چې د دې موخې لپاره مدني او سیاسي حرکتونه پیل کړي ول. او د حمل په دیارلسمه په یو ځای په یو ځانمرګي برید کې دوه ویشت تنه ووژل شول.
مونږ شهیدون ویر کړی دي، مونږ زخمیون ویر کړی دي چې ا د فساد د تاغر ټولول دي. اغه غوښتنې شهیدون ارمانونه مو پرا نه کړل، والله د قیامت په ورځ بو ای مشرا اغه شهید لوسی ته بګریوان وي.
قومي مشر مساجان زدران ویل د حمل د دیارلسمه پیښې د بررسۍ لپاره د مرکزی حکومت لخوا یو شمېر ګمارل شوي پلاو تحقیقات وکړل، خو نتیجه معلومی نشوی.
کچیر مونږ د اغه تیرو حرکاتو نتایج را ون رسیږي او مونږ غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل شي، مونږ مجبور مکلف یو چې د اغه نتایجو په لاسته راوړلو باندې بیا لاریونونو ته مخه کو، اعتراضیا غونډو ته مخه کو.
په دې خبري ناسته کې یو شمېر ویناوالو په ډیره توند لهجه په مرکزی حکومت لیدې خبره نیوکه وکړه چې د خوست د خلکو غوښتنو او اعتراضونو برخلاف د دې پر ځای چې په فساد تورن کسان مجازات کی، مرکزی حکومت په لوړو دولتي پوستونو او دندو ګمار دیدی.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د ناین ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ په نیخ.
اوردونکو پروند چهارشنبه پر ورځ د کوټې په بلوچستان په ونتون کې د هغه زده کوونکو ته چې په بیلابیلو څانګو کې خپل زده کړې پوره کړي د فراغت سندونو ورکولو پروګرام یا کانوکیشن شروع. دغه ځوانانو څخه یو شمېر یې چې د سرو زرو مډال ګټونکي او پښتون ځوان هم پکې شامل وو. مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت پښتنو لپاره تر ټولو مهم کار د تعلیم په میدان کې پرمختګ کول دي. دوی زیاته کړه چې د یو کامیابه او خوشاله ژوند راز د ښه تعلیم په ترلاسه کولو کې دی. په دغه اړه اورو د نیاز مساخیل رپورٹ.
پښپړسم جماعت کې د سرو زرو میډال ګټونکو پښتون ځوان بدرالدین خان لکانوکیشن ورسته د خپلې کامیابی په اړه مشال رادیو ته وویل:
زه بیسیکلی د زیارت اوسیدونکی یم، زما فیلډ چې اقتصادیات معاشیات تر حد زیات ما محنت کولای که نورو پنځه غنټې سبق وویل، ما کوشش کولای چې شپږ غنټې اووه غنټې اته غنټې لس غنټې سبق ووایم، ټیکنالوژي استعمال کړم او ټیچرانو کوم ډیمانډ چې زه غور پر کړم. پیغام ځوانانو لزما دغه دی چې کوم ستاسو د شوق فیلډ چې په هغه کې خپل کوشش کوي خپل محنت کوي.
په دغه موقع د شپاړسم جماعت ډیګري یا سند ترلاسه کوونکي عطاءالله د خپلو احساساتو څرګندولو پر مهال زیاته کړه چې کامیابي په ټوپک کې نه بلکې په قلم کې ده.
د کوټي پښتانه دي، د پېښور پښتانه دي، که د هر ځای لور بر پښتانه پراته دي، مطلب ګډ عمر دی، واړه جګړې جګړې ولې توسل هغه په هغه موږ دغه کې اخته یو طالبزیشن د اقتصاد دنده د کوم قومونه چې ترقي کړي دغه په تعلیم باندې کړي، دغه په دغه باندې نه ده کړي، په ټوپک نه ده کړي، په قلم باندې کړي.
په اقتصادیاتو کې د شپاړسم جماعت غوره مقام ګټونکی محمد مرتضی هم په دې نظر دی چې موجوده وخت کې پښتانه ځوانان تعلیم او ښه تعلیم ته ډیر ضرورت لري.
تعلیم سره د ټکنالوژي سره د دواړو ضرورت دی نن سبا دنیا ته، او کدا شیان په نه ته بالکل ګر سره بنیادی ضرورت دی. یو موبایل استعمالونه دی هغه ته نسې کوي، یا یو اخبار وایي دی هغه ته نسې کوي، کدا شیان ته نسې کوي، بیا په دې دنیا کې چلیدان سي دی ناممکن ده. زموږ د پښتنو لپاره خو موږ ډیر شاته یو په تعلیم کې تر نور کومو مقابله، موږ لپاره خو په کار چې موږ په ورځ په ځان یو کې تعلیم لپاره.
محمد مرتضی زیاته کړه
کم موجوده ګورنمنت ادارې نن یو شی موږ په کنوینکیشن کې نوٹ کوي چې ډیر ښه انتظامات یې کړی، او په دې والا برخه د سټوډنټ د استاد زاید لپاره د فند اعلان یې وکړی، د لپټاپ اعلان یې وکړی، نو دا تراشیان کوي د سټوډنټ هم استاد زاید کې. او دویم په کنوینکیشن کې ما ویل چې موږ پښتانه سټوډنټس اکثریت سینن دوی ته ډیګریانی د ملاوې دیلې هغه په دې پښتانه سټوډنټ اکثریت به نو ډیر ښه دغه ډیر غټ چینج اوس درغلی.
د بلوچستان پونتون د چهارشنبه ورځې د ډیګری ورکولو پروګرام یا کانوکیشن کې د بلوچستان گورنر او د پونتون د وایس چانسلر لړخه په بیلابیلو سانګو کې یو شمیر زده کوونکو ته سندونه ورکړل شول.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلیم پخو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
سندرې ویونکي دي او موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی، انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو، د پاکستان په تر ټولو ستر ښار کراچۍ کې میشت د خیبر جنسای زیارت خان شاکر سربیره پر دې چې په دواړو سترګو ړوند دی د رباب د استاد په توګه پیژندل کیږي. نوموړی وایي یو موده وشوه چې د خپل هنر له لارې پیسې نشي پیدا کولی او مجبور دی چې له خلکو سوال وکړي. د زیارت خان شاکر د ژوند او هنر په اړه په کراچۍ کې د مشال رادیو د خبریال ظفر کریمي دا رپورټ اورو.
پښتو په موسیقي کې مشهور اله رباب دی. رباب زده کول که څه هم د هر چا د وس کار نه دی، خو د کراچۍ په پټان کالونۍ کې میشت په دواړو سترګو ړوند زیارت خان شاکر نه یوازې د رباب د غږولو ماهر دی، بلکې د رباب په هر تار کې د ساز او د سرود له نازکیو پوره خبر هم دی.
دا ساتار دی، دا بل ساتار دی، دا کاشار دی، دا بم دی، دا زیر دی، دا چمنے دے، دا کچھے دے، دا بچے دے، دا نچے دے.
پتکلن زیارت خان شاکر د خیبری جنسی سره تعلق لري. نوموړی وای په ځوانۍ کې یې رباب د خپل کلی په حجره کې زده کړې، او چې کله هغه لسګونه کلونه مخکې کراچۍ ته راغله نو رباب یې هم دلته د ځان سره راوړو.
مخکې د ګونار بیگم مهنه چې کوم لکه زه انتظار کوم مستا سترګو ولې فنا شوې ته زما د سترګو خان الله اور خان او تر درز غخي دور مړ ور بلینا کریم خان خان خوب مې ځنګوینه جار جار لالیا مړ بچ لالیا اور دې علم او زړه خو مې اور دې بلالی راغلې ما جنا دې یار کله ان شاء الله دې دا عزت غانه وي نو سړی په دماغ او دا موسیقي نه لګي.
زیارت خان شاکر وای چې مو د مخکې بعد د کراچۍ کې په ودونو کې رباب غږولو، او لدې لارې به یې هم پیسې لاسته راوړلې او هم به یې پر رباب مینه ماتېدله. خو د نوې ټکنالوژۍ پر اتک سره د کاروبار خراب شو.
دا د موبایل او د ویډیوګانو او دغه سیډیانو ویډیانو ډیډیانو دغه ورته خراب باندې څه بدا شي څوک نه اوري نو چې نه اوري شو مطلب مې دا چې دښته خلک نه اګه غویا دې کارته مې دغه مانګ نه تکې.
زیارت خان شاکر اوس د پټان کالونۍ حبیب بینک او بولډن مارکیټ په سیمو کې په گاړو کې خیرات ټولوي.
چې دا تلار را گاډي زیرا زیرا بسونه او دا مزه او په دې کې زخي جمع مانګ نه کوم الله تم کو خوش کرے والا کامیابی نصیب کرے دا خلکو ته ویم کنه سیټان ہوتا دا غریبانو ته نو دا غوي چې څه قسمت زمای کې روپے دا کا دوالا کا لستا کا شلدا
نو موړې هر مازیګر په پټان کلونه کې واقع د سویل خان په نامه در باب جوړون کې دکان ته ورزي او هلته در باب په غګولو مینه ماتوي سویل خان د هغه د جون په اړه وای
دې چې دا در باب استاد دی خپل غګي ریډیو پاکستان کې دی غګي
د نوې ټکنالوژۍ په برکت یوې خواته د ډېرې انسانانو په ژوند کې اسانتیاوې راغلې، خو بل لوري ته د زیارت خان په څېر خلک له دې څخه اغېزمن شوي هم دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.